آج ویو 360 میں پاکستان میں مسلسل کوششوں کے باوجود شرح خواندگی کم کیوں ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 8 ستمبر کو خواندگی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. تقریباً 5 دہائیوں سے دنیا کے مختلف ممالک کروڑوں نوخواندہ افراد کے لیے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دن منا رہے ہیں. اس سال اس دن کا موضوع کئی زبانوں کے ذریعے تعلیم کا فروغ، یعنی تعلیم دینے کے لیے صرف ایک زبان کی بجائے زیادہ زبانوں کا اکٹھا استعمال ہے. یونیسکو، ورلڈ بینک اور دیگر عالمی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر کی تقریباً نصف ناخواندہ آبادی کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے. اس خطے میں سب سے کم خواندہ ملک افغانستان ہے اور دوسرے نمبر پر پاکستان، جہاں تقریباً 38% اور 60% کے لگ بھگ آبادی خواندہ ہے، جبکہ سب سے زیادہ خواندہ جنوبی ایشیائی ممالک میں مالدیپ اور سری لنکا آتے ہیں. پاکستان میں مردوں کی شرح خواندگی تقریباً 72% ہے، جبکہ خواتین میں خواندگی کی شرح تقریباً 52%. کئی عشروں سے ملک میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے مسلسل کوششیں ہوتی رہی ہیں. اب تو پاکستان نے تعلیمی ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے، لیکن اس سے پہلے غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری اور نجی اسکولوں کی بھرمار کے باوجود ملک میں شرح خواندگی آج تک مایوس کن کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنا کام نہیں کر رہی یا کچھ اور؟ آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے. وی او اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین تجزیوں دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ کے چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. یہ تعداد دنیا بھر کے اسکول سے باہر بچوں کی کل تعداد کا 10% یا 10% ہے. اس کے علاوہ جو بچے اسکول جاتے بھی ہیں ان کی بھی 77% تعداد 10 سال کی عمر میں بھی ایک آسان ٹیکسٹ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی حال ہی میں جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق ملک میں 2,62,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں ہے، جہاں 1,17,00,000 سے زیادہ بچے اسکول جانے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود کسی اسکول میں داخل نہیں ہوئے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ سندھ میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد 76,00,000 سے زیادہ ہے. خیبر پختونخوا میں 36,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں یہ تعداد 31,00,000 ہے. اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ملک کے وفاقی دارالحکومت میں بھی 80,000 بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن اسکولوں سے باہر ہیں. پاکستان کی وزارت تعلیم کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 2,38,000 سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں، جن میں 28% تعلیمی ادارے لڑکیوں کے لیے، 41% لڑکوں کے لیے مخصوص ہیں، جبکہ 31% مخلوط تعلیمی ادارے ہیں. پاکستان میں 5 سے 16 سال تک کے اسکول نہ جانے والے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے غیر سرکاری سطح پر تو بہت سی انفرادی اور اجتماعی کاوشیں سامنے آتی ہیں، لیکن سرکاری سطح پر اس مسئلے پر کوئی نمایاں پیش رفت دکھائی نہیں دیتی. صوبہ پنجاب میں لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسکول سے باہر بچوں کو تعلیمی دھارے میں لانے کے لیے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا منصوبہ شروع کر رکھا ہے. لٹریسی سینٹرز ملک میں خواندگی بہتر کرنے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں.
زیادہ ہماری فیملی میں بچوں کو نہیں پڑھاتے، کیونکہ بچوں کو قوالی گا کے پیسے اتنے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے.
ریحان علی کا تعلق ایک قوال گھرانے سے ہے. بچپن سے ہی ریحان کا قوال بننے کا شوق دیکھتے ہوئے ان کے والدین نے اپنے بیٹے کو خاندان کے دوسرے بچوں کی طرح اسکول میں داخل ہی نہیں کروایا.
5-6 سال میں نے نا فارغ سمجھ لے کے گزارے ہیں. اس کے اندر میں نے قوالی کی ہے، صرف پڑھائی میں نے دیکھی نہیں ہے. سمجھ میں میری ایج بھی زیادہ ہو گئی تھی، 13 سال ہو گئی. تو جو ان سے پرائیویٹ اسکول والوں نے بولا ہے کہ بھائی نہیں، ان کی تو بچوں کی ایج بڑی ہو گئی ہے، تو اس کو تو 6-7ویں کلاس میں تو ہونا چاہیے نا.
میں سجا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا.
جب ریحان نے پڑھنے کا فیصلہ کیا تو اسے علاقے میں قائم سرکاری لٹریسی سینٹر میں داخلہ ملا، جہاں داخلہ لینے کے لیے عمر کی حد 7 سے 16 سال ہے۔ صوبہ پنجاب میں لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت 20,000 سے زائد لٹریسی سینٹرز ایسے علاقوں میں قائم ہیں جہاں کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے۔ ادارے کے مطابق ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد 6 لاکھ سے زائد ہے۔
ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے جس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے اور وہ نرسری جماعت سے لے کے 5ویں جماعت کے بچوں کو ایک ہی کمرے میں پڑھاتا ہے۔ وہ کمرہ اس کے اپنے گھر کا ہو سکتا ہے، اس کے گھر کا صحن ہو سکتا ہے۔ ہم ان ٹیچر کو ٹیبل، چیئر اور ریڈنگ مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں، بلیک بورڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور جتنے ان کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کو ہم بستہ اور ان کو کتابیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کو ہم نرسری جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک کا جو کورس 6 سال کا عام فارمل اسکول میں ہوتا ہے، ہم ان کو 4 سال میں، دیٹ مینس کہ 48 مہینوں میں ان کو ہم یہی کورس کروا کے پھر پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ان کا فائنل امتحان لیتا ہے۔
ان سینٹرز میں آنے والے بچوں میں ایسے لڑکے اور لڑکیاں بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے شروع کے 10-12 سال کبھی اسکول اور کتابوں کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ ان سینٹرز کے اوقاتِ کار ایسے ہیں کہ بچے اسکول سے فری ہونے کے بعد گھر یا باہر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکیں، لیکن اس کے باوجود انہیں پڑھانے والوں کے لیے بہت سے چیلنجز موجود ہیں۔
پورا سال تقریباً یہ جو لوگ ہیں برکلن کے، یہ مائگریٹ کرتے رہتے ہیں، تو نہیں آتے ہیں بچے، اور کچھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے جو بچے تھوڑے ہم سے شارپ ہم کر دیتے ہیں بچوں کو، لائک ہو جاتے ہیں، تقریباً وہ 4-5 میں جاتے ہیں بچے، تو وہ ان کو ہٹا لیتے ہیں اور ان کو کام پہ لگا لیتے ہیں۔ جو ہوتے ہیں بچے وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں، ماں باپ ان کو ٹائملی نہیں بھیجتے، تو ہمیں وزٹ کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ کہ جائیں دیکھیں کون کھیل رہا ہے کون کہاں ہے، تو ان کو ہمیں لانا پڑتا ہے یہاں پہ۔
ان سکولوں میں ٹیچر اور بچوں کی حاضری پر نظر رکھنے کے لیے پنجاب بھر میں 120 لٹریسی موبیلائزرز بھی کام کرتے ہیں۔
ہمارا مانیٹرنگ کا یہاں پہ پورا ایک نظام ہے، جس طرح میں ایل ایم ہوں، میرا کام ہے میں اسکول مانیٹرنگ کرتا ہوں، ساتھ ساتھ میں آبزرو کرتا ہوں، یعنی ایک ایل ایم کا یہ کام ہوتا ہے، جاتا ہے جب اسکول میں، اگر تو گھروں کے اندر ہے تو پرمیشن لے کے ہمیں جاتے ہیں، اور جس طرح یہ برکلن کے اسکول ہے یہاں پہ ہم جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں ہم ٹیچر ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم آبزرو کرتے ہیں کہ ٹیچر پڑھا کیسے رہی ہے۔
لیکن اعداد و شمار کے مطابق ایک باقاعدہ نظام موجود ہونے کے باوجود صرف 15% بچے ہی ان سکولوں سے تعلیم مکمل کر کے مرکزی تعلیمی ادارے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ سکول ریحان سمیت یہاں آ کر پڑھنے والے بچوں میں آگے پڑھنے کی خواہش بھی بیدار کر پاتے ہیں؟
میں پڑھائی کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ پڑھنا آ جائے، کچھ میری لینگویج بھی اچھی ہو جائے۔ میں نے ادھر داخلہ لیا ہے، ٹھیک ہے، میرا اتنا شوق تھا کہ میں کہیں قوالی پڑھنے جاؤں تو مجھے ڈسٹرب ہی نہ ہو، کوئی لکھ کے دے تو میں اس کو پڑھ سکوں۔ اب میرا ارادہ ہے کہ میں میٹرک تو کروں۔
حکومت کی طرف سے تعلیم کے شعبے کو بہتر کرنے اور بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع دینے کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن جب تک ریحان علی خان جیسے طلباء کے والدین اپنے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے تو ملک میں خواندگی کی شرح بہتر کرنے کی کوششیں کافی ثابت نہیں ہوں گی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کو بچوں کے علاوہ والدین کو اکسانے کے لیے بھی کوئی پروگرام مرتب کرنے کی ضرورت ہے؟ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
سمن خان کے اس سوال کا جواب ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی منصوبہ بندی کی وزارت کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں سوائے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے کہیں بھی تعلیم کا معیار اطمینان بخش نہیں ہے، جبکہ اس فہرست کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے اضلاع کی اکثریت میں معیار تعلیم بہت کم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر سال کئی ہزار ارب روپے کے اخراجات کے بعد بھی نتائج اس قدر مایوس کن کیوں ہیں، اور ملک میں تعلیمی نظام کو بہتر کیوں نہیں بنایا جا سکا؟ محمد ثاقب نے انہیں سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔
کراچی کے ایک سرکاری اسکول میں چھوٹے بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن یہ اسکول ان چند سرکاری اسکولز میں سے ہے جہاں طلبہ کو تعلیم کی نسبتاً بہتر سہولیات میسر ہیں، کیونکہ یہ اسکول ایک غیر سرکاری ادارے نے اڈاپٹ کیا اور پھر اس میں بہتر تبدیلیاں متعارف کرائی گئیں۔ اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو ملک کے اکثر سرکاری اسکولز اور حتیٰ کے نجی اسکولز میں بھی ایسے مناظر کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وسائل کی کمی، ایک مربوط تعلیمی پالیسی کا فقدان، بد انتظامی اور کئی دوسرے عوامل کو ملک کے پست معیار تعلیم کی وجہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
اگر پی ایچ ڈی ٹیچر بھی اگر آپ ریکروٹ کر لیتے ہیں ایٹ اے پرائمری لیول اور وہ ایک ٹیچر ہے چھ جماعتوں میں، تو آپ بتائیں وہ کتنا انسسٹینیبل ہے ٹو پروڈیوس کوالٹی۔
وسائل کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں اس سال حکومت مجموعی طور پر 2000 ارب روپے سے زائد کی رقم تعلیم پر خرچ کرے گی، لیکن ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ 1000 ارب روپے سالانہ خرچ کرنے کے باوجود بہتر نتائج حاصل نہیں ہو پا رہے، کیونکہ ان میں سے رقم کا بڑا حصہ تو تنخواہوں کی ادائیگی ہی میں خرچ ہو جاتا ہے اور تعلیمی معیار کی بہتری پر لگانے کے لیے بہت کم رقم بچ پاتی ہے۔
دیکھنے کو تو وسائل بڑھ گئے ہیں تعلیم کی الوکیشن ایٹ دی پروونشل لیولز، مگر وہ ساری کی ساری ٹیچرز کی سیلریز وہیں جاتی ہے، وہ ڈیولپمنٹ میں اور ٹھوس کاموں میں بہت کم جاتی ہے، پیسے ہی نہیں بچتا۔ مگر پالیسی کی یہ کمی ہے کہ پالیسی نے یہ فیصلے نہیں کیے ہیں کہ ڈیسیشن میکنگ اور ٹرسٹ کس لیول تک ہم ڈیوالو کریں گے۔
بعض ماہرین ملک میں پست تعلیمی معیار کی ذمہ داری پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونے اور اساتذہ کی تربیت کے فقدان پر بھی ڈالتے ہیں۔
انفراسٹرکچر کے ہمارے پاس بہت ایشو ہیں سندھ میں، تو خاص طور پہ اسکولوں کے اندر انفراسٹرکچر کے، کالجوں کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ آف اے ٹیچر۔ ٹھیک ہے، اب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے وہ جو سلیبس پڑھا تھا وہ آبسلیٹ ہو گیا، اب جو ہے وہ نئے تقاضوں کے مطابق چلنا ہے۔
ان مسائل کا حل یقیناً آسان نہیں، لیکن ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ تعلیم کو ترجیح بنا کر اس شعبے میں فیصلے اسی شعبے سے وابستہ قابل افراد ہی کریں تو بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
ہمارے پاس جو پلانرز ہیں وہ ہم نے اصل میں بیوروکریٹ لے لیے ہیں۔ اب جیسے ایک سیکرٹری ایجوکیشن ہے، یقیناً وہ بیوروکریٹ ہوتا ہے، وہ اچھا قابل افسر ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑے عرصے خدمات انجام دیتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں، پھر ایجوکیشن میں آ جاتا ہے، تو اس کی ایجوکیشن بیس نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پرائمری سے لے کے کالج سائٹ تک جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ کو، جو ٹرو ایجوکیشنسٹ ہوں جن کے پاس ویژن ہو، اور وہ پروگرام دیں۔
ایجوکیشن کے مسئلوں کا حل صرف ایجوکیشن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے مسئلے اور ہیں، غربت کے ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس کو ایک ملٹی سیکٹورلزم کی طرح، ایک ملٹی سیکٹورل آئیڈیالوجی سے ہمیں حل کرنا پڑے گا۔
پاکستان میں تعلیمی شعبے کو درپیش چیلنجز پر ماہرین کی رائے سے حکام بھی متفق تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ صرف تعلیمی معیار ہی تک محدود نہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑا اور گمبھیر ہے، کیونکہ پاکستان میں 2,62,00,000 سے زائد بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں، اور انہیں اسکولوں میں لانا کسی کے لیے آسان ہدف نہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں میں زیادہ تعداد مزدوری کرنے والے بچوں کی ہے، جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جا پاتے۔ ان بچوں کو مفت اور معیاری تعلیم دینے کے لیے کچھ رضاکار اپنی مدد آپ کے تحت اسلام آباد میں راول ٹاؤن کے ایک پبلک پارک میں اسکول چلا رہے ہیں۔ عالمی یوم خواندگی پر ارم خان انہیں سے ہمیں ملوا رہی ہیں۔
اسلام آباد میں بھی ہمیں ایسے اسلام ایریاز ملے جہاں پہ ایسے آؤٹ آف اسکول بچے موجود تھے۔ ہم نے پلان کیا کہ ہم کیوں نہ ان کے ہی اسلام ایریے کے قریب کسی بھی پارک میں ایسا انیشیٹو اسٹارٹ کریں جہاں پہ یہ بچے ڈیلی بیسس پہ آئیں اور اپنی تعلیم حاصل کریں۔ میرا نام عبد الرحمٰن لودھی ہے اور میں کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن، جو کہ آج سے 10 سال پہلے شروع کی گئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کو کسی نہ کسی وے میں اسکولوں تک پہنچانا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی کا ہے، لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ایسے بچے بھی مفت اور معیاری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ وہ بچے ہیں کہ جو کچرا اٹھانے والے بچے ہیں، کوڑا اٹھانے والے بچے ہیں یا ریڑی لگانے والے بچے ہیں۔ والنٹیئرز کام کرتے ہیں، بیسیکلی ان کا تعلق ڈفرینٹ یونیورسٹی سے ہوتا ہے، دن بھر وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنے اکیڈیمکس میں مصروف ہوتے ہیں، شام کو یہ والنٹیئر جو ہے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ इन वॉलंटियर्स की यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ इवेंट्स करते हैं जिसमें बेकन सेल हमारा एक ऐसा इवेंट है, हम खुद घर से खाने पीने की चीज़ें बना के लेके जाके उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन कॉलेजेस के अंदर सेल आउट करते हैं और इससे जो इनकम जनरेट होती है वो हम इन बच्चों के ऊपर लगाते हैं। इन बच्चों की अकेडेमिक से लेके को करिकुलर और इनकी डेवलपमेंट की सारी जो जिम्मेदारी है वो हम ही उठाते हैं। इन बच्चों को जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं, इन बच्चों को अकेडेमिक्स की तालीम से हम लोग स्टार्ट करवाते हैं एंड लेटर ऑन जब ये बच्चे किसी बेहतर स्टेज पे पहुंच जाते हैं हम इन बच्चों को आर्ट्स की तालीम के साथ साथ हम इन बच्चों को जो नई टेक्नोलॉजी की तालीम है वो भी हम इन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं।
मुझे लगता है कि ये वही बच्चे हैं जो हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इनको मुश्किल होता है कभी कभी हैंडल करना, लेकिन थोड़ा बहुत आपके साथ इनकी बॉन्डिंग हो जाए तो फिर दे आर द मोस्ट लविंग किड्स। तो मेरा ये था कि बच्चों को देखना और इन बच्चों, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ ये काम भी कर रहे होते थे सुबह, फिर यहाँ आके पढ़ रहे होते थे, तो इनको सुबह काम करते हुए देख के फिर पढ़ते हुए देखना, इन मैंने कहा इनमें अगर इतनी एनर्जी और इतनी मोटिवेशन है तो फिर हमें तो आके पढ़ाना ही चाहिए इनको।
बिला रज़ो जमील माहिर तालीम है और इस वक्त पाकिस्तान में ख्वानगी की कम शरह पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से अब तक इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद कुछ बहुत बेहतरी नहीं आ सकी। बिला बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में तालीमी शोबे में सरमायाकारी तो बहुत हुई है लेकिन अब तक हमें शरह ख्वानगी कुछ मायूस कुन क्यों दिखाई देती है? बिला साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिला रज़ा से दोबारा से राबता करने की हम कोशिश करेंगे लेकिन जो आज का थीम। जी वालेकुम सलाम, आप हमारे साथ हैं बेला। हम जानना ये चाह रहे थे, सवाल ये था कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि इतनी इन्वेस्टमेंट, जब भी बात होती है कि तालीमी शोबे में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हुई है तो क्या इतनी सरमायाकारी हुई है जितनी क्लेम की जाती है, और दूसरा इतनी सरमायाकारी के बावजूद जो सरकारी इदारे हैं वो भी कोई बहुत सरगर्म हैं, शरह ख्वानगी तो फिर भी मायूसकुन हद तक कम है?
आई थिंक ज़रूरी है, अस्सलाम वालेकुम, कि ये वाज़े होना चाहिए कि जितनी सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम ये किस तरह से एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सरमायाकारी बहुत हुई है, क्योंकि वैसे इन्फ्लेशन को देखे और सबको देखे वैसे जो वसाइल हैं वो लगते बढ़ते हुए नजर आते हैं, मगर अगर आप इन्फ्लेशन को देखें और नेट टर्म्स में देखें तो सरमायाकारी कम हुई है।
लेकिन मेरा साहब अगर एक और एक एंगल में चाहूंगा कि आप शामिल करती चलें, जिस तरह से हुकूमत, एक तो वफाकी हुकूमत जो स्पेयर करती है फंड्स और जो सर्टन अमाउंट ऑफ जीडीपी है जो कि 1.5-1.6% तक रहता है, इसके साथ साथ सूबों के पास जब से 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात गए हैं उनकी तरफ से भी पैसे जो हैं वो रखे जाते हैं, बजट रखा जाता है, मिला के एक अंदाज़ा है कि 5-7% जीडीपी का बनता है, तो उसके बावजूद ये अच्छी खासी अमाउंट नहीं बनती क्या?
बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले ये बहुत अहम बात है कि जब हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट होता है चैप्टर 10 में कि कितनी सरमायाकारी लगी, तो वो प्लीज़ ये ना समझें कि वो सिर्फ वफाकी सतह की है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करता है, उसका जो टोटल आप तखमीना लगाते हैं तो वो इतना ही है जितना वो कह रहे हैं। पिछली दफ़ा 1.4% थी, उसके बाद शायद 1.7% है, और ये सब मिला के। हाँ, जो चीज़ नहीं सामने नज़र आ रही वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर कितना लगाता है। तो सरमायाकारी के ऊपर बहुत बड़ी बहस और काम होने की ज़रूरत है, मगर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं इसकी वजह से जो हमारे पास बढ़ता हुआ बजट है, अब मैं बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि हर सूबे में 15-20% जो उनका टोटल बजट है वो तालीम को जा रहा है, वो शायद दुरुस्त भी होगा, मगर जैसे कहा मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कि इसकी जो 90% से ज़्यादा जो शरह है वो सिर्फ सैलरीज पे चल तनख्वाहों पे जाती है, और जो कुछ बचता है वो बहुत मुश्किल से और उसका जो एक सीक्वेंस और वक्त होता है वो बहुत ऊपर नीचे होता है बाय द टाइम वो स्कूलों तक पहुँचे। वसाइल की कमी अपनी जगह है, मगर जो ज़्यादा परेशान कुन बात है, और अभी जो सेंसस की रिपोर्ट आई और एक और रिपोर्ट आई द मिसिंग थर्ड के हवाले से, जिसमें तहसील की सतह तक हमें کیونکہ ہر گھر کا ڈیٹا موجود تھا اور اس میں آؤٹ آف اسکول کی شرح پھر سامنے نظر آئی، وہی 2.5 کروڑ کے قریب لگ بھگ اسی طرح سے، مگر ہر تحصیل کے حساب سے اب آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں کتنے نہیں، اور اس میں جو شرح ہے وہ تقریباً 75-80% ان بچوں کی ہے جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں، مطلب اس میں جو ڈراپ آؤٹس ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اور زیادہ پریشان کن یہ بات ہے کہ پچھلے 20-18 سال میں جو شرح خانگی ہے وہ نہیں بڑھ رہا کسی طرح سے،
زبان کوئی رول پلے کرتی ہے،
سب سے بڑا ہے وہ ہے پاپولیشن۔ اور پلیز اس کو ہم لوگ سامنے رکھیں، کیونکہ جو ہماری بڑھتی ہوئی 2.55% ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، 7 ملین بچہ پیدا ہوتا ہے ہر سال، آپ بتائیے وسائل کم، بہت
اتنے
سارے
اتنے وسائل میں کیسے اس کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز آپ سمجھتی ہیں کہ زبان کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ اس سال خانگی کے عالمی دن کے تھیم جو ہے وہ ملٹی لنگول ایجوکیشن ہے، تو پاکستان میں آپ سمجھتی ہیں کہ اگر زبان کوئی علاقائی زبانیں ہوں یا ایسی زبان جو بچوں کو سمجھ آتی ہو وہ ایک کردار ادا کر سکتی ہے؟
بالکل ادا کر سکتی ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ بہت دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ ہم بنیادی طور پہ ایک ملٹی لنگول سوسائٹی ہیں، ہر گھر میں 3 زبانیں بولی ہی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کی مادری زبان، آپ کی جو بھی آفیشیل زبان ہے وہ بھی بولی جاتی ہے، آپ کبھی کبھی انگریزی بھی بولی جاتی ہے، اور پھر ساتھ میں آپ کا قرآن یا جو بھی جس مذہب کے بھی آپ ہیں اس کی زبان جو ہے آپ کی مذہب کی زبان وہ بھی آتی ہے، چاہے سمجھ کے نہ آئے مگر بولی جاتی ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ سے ملٹی لنگول رہے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ابتدائی تعلیم ہے جس کو ہم فاؤنڈیشن لرننگ کہتے ہیں وہ مادری زبان میں آنا بہت لازمی ہے، مگر
کتنے پرسنٹ فرق پڑ سکتا ہے اگر مادری زبان میں ابتدائی تعلیم آتی ہے جس طرح آپ ریکمینڈ کر رہی ہیں، تو کتنے پرسنٹ آپ
مجھے تو لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اچھا خاصا کوئی 20% کے قریب فرق پڑے گا، کیونکہ بچہ جو ہے یا بچی ہے وہ ایموشنلی، مینٹلی اور مطلب ایک سوشلی وہ زبان جس سے وہ مانوس ہیں اس میں وہ لوگ سمجھنا سیکھیں گے، جب سمجھنا سیکھیں گے تو بنیادی لٹریسی خوانگی جس میں آپ کی لٹریسی اور میتھ سے وہ بچوں کو آئے گی اور بہت خوشی سے آئے گی۔ اور دوسرا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارا اپنا کانٹینٹ بہت رچ ہے، ہم نے اپنے کانٹینٹ کو، مطلب آپ کسی کونے میں چلے جائیں، میں ابھی تھوڑے دن پہلے تھرپارکر گئی ہوئی تھی، نگر گئی ہوئی تھی، وہاں ڈھاٹکی بولی جاتی ہے مگر میڈیم آف انسٹرکشن سندھی ہے، دیکھیے تو وہ بچے آلریڈی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کسی اور زبان میں۔ اتنا بڑا پرانا میں نگر گئی اور وہاں پہ پہاڑ دیکھے اور کیا کچھ نہیں ہم نے دیکھا، مگر حیران ہے کہ جہاں پہ اتنی ورثہ ہو، اتنا کانٹینٹ ہو، ہم وہ کانٹینٹ نہیں استعمال کرتے
تو دوسری زبانیں میرے پاس وقت کی کمی ہے، 1.5 منٹ اور ہے میرے پاس، میں چاہوں گا کہ 2 چیزیں اور ڈسکس کر لوں آپ سے، کہ وقت یہ جو ہم دوسری زبانوں کی بات کرتے ہیں وہ پھر کب شامل کی جائیں؟
وہ شروع کے، یعنی کہ جو پہلی ابتدائی تعلیم ہے ارلی ایئرز سے، جس کو ہم ای سی کہتے ہیں، 1 اور 2 اور 3 میں تو بالکل استعمال کی جائے، کیونکہ اس میں پختگی آ جاتی ہے تصورات کی، زبان کی اور وہ کانسیپٹس کی۔ پھر آگے آہستہ آہستہ آپ بے شک زبانیں اور کریں استعمال، ہم لوگوں کو تو عادت ہے ملٹی لنگول ہونے کی،
مگر یہ جو تعلیمی ایمرجنسی حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا ہنگامی طور پہ جو حکومت نے ابھی کہا ہے؟
اگر ہم سیریس ہیں تو بالکل پڑے گا، اگر پرائم منسٹر اس کو بالکل اپنے ہر 2 ہفتے بعد اس کی خبر لیتے ہیں تو بالکل پڑے گا، چیف منسٹرز خبر لیتے ہیں، ان کو تو ایمرجنسی سینٹرز اور یہ ڈیلیوری یونٹس اپنے دفتروں میں خود قائم کرنے چاہیے۔ اور پھر میں کہوں گی کہ ملٹی سیکٹورل کام نہیں کریں گے، کیونکہ ایک بچہ بھوکا بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، اس کے گھر کا کوئی پتہ نہیں کلائمیٹ چینج کی اگلا کرائسس کب آئے، اس کو گھر سے کب نکالا جائے، کیا ہو، ہمارے یہاں ونڈربلٹی بڑھ گئی ہے، اور اس کا علاج تعلیم کے علاوہ اور دوسری سہولتوں سے ہے جس سے بچوں کو تحفظ ملتا ہے، ایک سوچ کا تحفظ، ایک ذہن کا اور ایک احساس کا تحفظ۔
یہی ایک انلائٹن کر سکے گا اس پوری سوسائٹی کو اور بچوں کو خاص طور پر۔ بہت شکریہ بیلا، آپ ہمارے ساتھ تھیں، جس طرح سے عالمی شرح خواندگی کے حوالے سے آج کی ہماری ڈسکشن تھی، اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بې نظمه وتلو څېړنه. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو د مشر مایکل مکال د درې کلنو څېړنو پایله وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا کلنۍ غونډه. دا ځل غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي. او په افغانستان کې د میرمنو د سواد زده کړې ټیټه کچه. د سواد د نړیوالې ورځې نه وروسته د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره د هڅو او زیار اهمیت. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د واګینو نسمنیټا او د 2023 کال د سپتمبر 9 زه خایسته سعادت لامیمه. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ویلي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحې کې د طالبانو سره خبرې د هغه وخت له حکومت پټې ساتلې وي. زلمی خلیلزاد د اکسپرت ټولنیز شبکې کې د مایکل مکال د څرګندونې په ځان یو ناسم تور بللی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په تړاو خپل چیرنیز او تفصیلی رپورت خپور کړی دی، او د متحده ایالاتو بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن یې هم احضار کړی و.
د متحده ایالاتو د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د متحده ایالاتو په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره خبرې د هغه وخت له حکومت پټې ساتلې وي.
هو په دوه کې د حقیقت وو چې هغه له طالبانو سره خبرې اترې کولې او له افغان حکومت څخه یې پټې ساتلې. دا د دوی په مخ کې وسپېړه او دا کار د مورال لپاره خنه وو.
خو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د اکسپورټولریز شبکې کې د مایک مکال دا څرګندونې پر ځان یو ناسم تور بللی دی.
یو بل ناسم تور دا دی چې افغان حکومت د طالبانو سره د دوحې له خبرو اترو څخه لری ساتل شوی وو. حقیقت دا دی چې د دوحې تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تاریخي مذاکراتو لامل شو، خو له ډیرو ناستو وروسته هم د نوي حکومت په اړه د دوه اړخیزه هوکړې مطلوبه نتیجه ترلاسه نه شوه.
مایکل مکال د سی بی ایس تلویزیون پوښتنه ته چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پالیسی خو د پخوانی ولسمشر ټرمپ وو، ویل چې ټرمپ غوښتل 2500 سرتیری په افغانستان کې پریږدي. خو د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو استازي جیم هیمز وایي چې ولسمشر جو بایدن هغه څه ترسره کړل چې ټرمپ یې هوکړه کړې وه.
ولسمشر بایدن له کومې اجنډا سره نه و راغلی. هغه د ولسمشر ټرمپ لخوا د یوې شوې هوکړې سره مخ و. هغه 5000 طالبان هم خوشي کړي وو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل څیړنیز او تفصیلی راپور خپور کړی، او په همدې تړاو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم اعتراف کړی دی. د راپور په یو برخه کې راغلی چې د بایدن او هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو لپاره په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافي پرسونل اکمالاتو او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړی چې د چاري امریکایي سرتیری او د بهرنیو چارو وزارت په مرګونی خطر کې واچولو. احسان لاریوزای، امریکا غاګ.
ترمن لومړنۍ مناظره د ای بی سی د تلویزیون په کوربتو تر سره کیږي. تاسو کولی شئ چې د آشنا رادیو تلویزیون او د امریکا غاګ د دریو پښتو ټولنیزو پانونو لاري په ژوندۍ بڼه وګورئ. دا مناظره او په همدې حق له سیرینز مرکو لیدل او غیدل د چاشنبه په ورځ د افغانستان په وخت سهار په 5:30 بجو مهیروي.
ځینو نړیوالو مسالو ته باور شو، خو بیا به هم د افغانستان په اړه رپورټونه ولرو. د سوریې دولتي رسنیو نن د سپتمبر په 9مه رپورټ ورکړ چې د سوریې په لویدیز کې د اسرایلو په بمباریو کې 14 تنه وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي. دوی د اپریل په میاشت کې په دمشق کې د ایران په سفارت تر برید وروسته نننی برید د اسرایلو تر ټولو خونړی برید بللی. په عین وخت کې د اسرایلو لخوا سمدستي کومه تبصره هم نه ده شوې، کوم چې د اسرایل لخوا معموله خبره ده، ځکه تل په سوریه کې د بریدونو په تړاو بې خبري ښیي. تر دې وړاندې بیرته افغانستان ته راګرځو. افغان ځوانان او پیغلې اوس د امریکا د متحده ایالاتونو په امنیتي او دفاعي سکتور کې هم دنده لري. یو بیلګه به تاسو ته حتما د رپورټ په ترڅ کې وړاندې شي، خو لومړی لنډه دمه اخلو. قدرمنو لیدونکو، په امریکا کې د ټولنیز کمپاین وروستي جزئیات مو هم تاسو ته راټول کړی دي چې یو په یو به په دې رپورت کې ټول معلومات واوري.
وروسته له هغه چې د لویدیځ غاړې اردن ترمنس پر پوله د الینبی په سرحدي پول کې یو وسلوال پر اسرایلی امنیتی ځواکونو ډزې وکړې، په دغه سیمه کې امنیتی تدابیر لوړ شو. په دغه پیخه کې درې اسرایلیان او بریدکوونکي ووژل شو. د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دغه برید غندلې، ګومان کوي چې یاد برید د اسرایلو او حماس د جګړې سره تړاو لري.
دای وسخت ورځ ده، یو واشي تر اگر زموږ درې کنات بعد الینبی په پول کې پناه خبرې کې ووجل. زه د اسرائیل د حکومت په استازي توګه د وژل شوی خلکو کورنوي ته تسلیت وایم.
اسرائیل د شنبه او یک شنبه پر ورځو د غزه په تړنګ کې د حماس پر اهداف خپل بریدونو ته داسې محل دوام ورکړ چې د فلسطین د عامه روغتیا چارواکو د جګړې لپیل څخه تر اوسه د نږدې 1700 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي. د ټیکساس د رایس په هنتون د سیاسي علومو استاد ریکستول وای تر هغه چې یو اوربند تر سره او پلی نشي، دوړ وړ خونو ته به د خلکو ستونزې پای ته ونه رسیږي.
خلک به بیا هم وژل کیږي، برمته شوی خلک به آزاد نشي. زه دا امکان نه ګورم چې اسرائیل دې حماس ته ماته ورکړي. د دوی لپاره به دا بهتره وي چې اوس یو ډول جوړجاړی وکړي.
د تیر شنبه په ورځ په تل ابیب کې د اکتوبر پر 1مه د حماس په برید کې د برمته شوی او اسرائیلیانو د کورنوي غړو هم ورته احساسات ښکار کړل. په دغه برید کې 1200 اسرائیلیانو وژل شوی. دا لومړی ځل دی چې د قربانیانو د کورنوي غړو د حکومت ضد مظاهرینو سره ګډه مظاهره وکړي.
کتا سه په اسرائیل کې تغییر غواړي، نو موږ باید راوځو او ناری وهو چې نور جګړه بند کړي او جوړجاړې وکړي.
شانون کې اټکل کوي چې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو په سیمه کې د تلپاتې سولې پر راوستلو کې محدود مرسته کولای شي.
زه فکر نه کوم چې موږ د پر ټول خلکو زیاته اغیز ولرو. زه فکر کوم دوی هغه څه کوي چې د دوی لپاره ښه دي.
د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې پر اروانو ورځو کې به د سولې یو تفصیلی طرحه اعلان شي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د 2001 کال د سپتمبر 11مه القاعده پر امریکا خونړی بریدونه وکړل. امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه سوه. د سپتمبر 11مه د درویشتمه کلیزې په ځانګړو خبرونه کې د دې ورځې اغیز څرل کیږي. د امریکا جغ د سپوږمکۍ ټولنیزو شبکو، رادیو او ټلویزیون لالارې د دې خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروي.
قدرمنو لیدونکو، بیرته د افغانستان په تړاو مهم خبرونه تر راګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر والکر ترک نن په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا او 50مه غونډه پرانستله چې پکې د سیاسي ناکراریو، د ښځو پر حقوقو، د تیری او د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ په ګډون په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې وشوي. نوموړي شورا ته په خطاب کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقوقو د بیرته اخیستو یادونه هم وکړه. هغه وویل چې موږ د جنسیتي مساواتو خطرناک منفي بدلونونه ګورو چې فکر کې د کلونو مخکې حل شوي وسی. یو مثال یې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت دی. همدارنګه په دې شورا کې به د ښاغلي بنت ماموریت هم تمدید شي او د دې غونډې ناستې به د اکتوبر تر 11 دوام ولري. پام دې تړاو یعنی د افغانستان د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکونکي د دې شورا په 55 غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت خورا ترینګلې، اقتصادي کمزوري او د بیوزلۍ کچه لوړه وبلله. د خبرونې قدرمن میلمه د بشري حقوقو مدافع ناصر امانی صاحب نظر هم په دې را اخلم. امانی صاحب ستړي مشي په خیر اغلی مننه کوم له تاسو نه. د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب لړلیک چې ریچارډ بنت ای وړاندې کړ په ټول ټال دغه رپورت تاسو څنګه ارزوي؟ آیا د حالاتو رښتونی انځور یې بللای شو؟
سلامونه لمړی تاسو ته بیا تاسو لیدونکو ته. د ریچارډ بنت راپور ما ډیر مخکې وخت دی او هغه چې حقایق پراته دي د افغانستان تاسو او بل څه څه کړو د په حق باندې تاسو کوالي په بارکې متاسفانه خو څنګه ځان ته دا چې په خپل ملګری ملتونه یا مثلا یونا هم دې ته توجه نه کوي او تاسو کې چیرې د قطر په پهنامه پټ کې د طالبانو او د یونا ما ناسته لیدلې په هغه کې اما په خپل طالبانو ټول هغه شرایط و منل چې دوی ورته یې کوي مثلا دوی ورته ویلي چې په اجنډا کې د ښځو او زونه راځي او همدا ډول په دې پښتو خپل موضوع په اجنډا کې نوي او په ونډه کې په ځینا هم کډون نه کوي او ملګرو ملاتو په تاسو باندې دا ورته ومنه ده.
نو ستاسو د خبرو په دوام نو دارو پرونه دوامدار توګه هم خبريږي نتیجه او ګټه او پایله و نه لري لکه څنګه چې تاسو ویل. نو څه د دې نه وړاندې څه کېدای شي؟ اکثر وايي حالات ورستر بلې لا وی جاړيږي.
دا د افغانستان په حاصله باندې مهم رول لوبولای شي مګر هم هغه وخت کې دا رول لوبوي چې په خپل ملګری ملتونه یا مثلا نړیواله ټولنه دې ته خاص توجه وکړي. متاسفانه تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. مثال په توګه چې کولای شي په طالبانو باندې ډیپلوماټیک اقتصادي فشار راوړي چې دوی دې ته ځواب ورکړي.
بله
مګر متاسفانه دا څه نه
بله امانی صاحب لکه فشار د بنت لخوا د خبرو لاري یوازې یعنی غندنه وشو خو هغه هم په مقابل کې خبرګون وخو طالبان ویلای چې کاغلی بنت او تیم یې نور افغانستان ته نشي ورتللی. نو کدا سی وی د افغانستان د وضعیت په اړه راپور به څومره د ټولنې واقعیتونه بربند کړی شي تاسو په نظر؟
وګوره یا د ریچارډ بنت راپور حقیقت دی په دې کې هیڅ څنګه نشته خو دې ته خپل همکاران په ملګری ملتونو کې دا دې ته توجه ونه کړه. دا یو چیرې ریچارډ بنت افغانستان په تک بند کې او د همکارانو تک بند کې نو معلومدار دی چې نړیوال افغانستان له حقایقو نه خبري ځکه چې رسنیو ټول سانسور.
بله امانی صاحب افغان میرمن وای چې دا سازمان باید د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د نقص د پاره د جواب ویل ته اړ کی. دا کار څنګه کېدای شي؟ د نقص په وړاندې د اقدامات او یو نړیوال میکانیزم څنګه رامست کېدای شي؟ موږ تاسو ټول پیپوی ګو امانی صاحب د طالبانو جواب بچوي د میرمنو مسله کور نه ده او دا رپورت حقیقت نه لري او موږ
ردو ګوریا دا لارې لري. مثلا لکه مخکې کوم بدلونه چې طالبانو لګولي او اوس دا ټول بیرته پلاستري هغه بدلونه دي کولای شي په توګه مثال په توګه چې نه قانوني دي دوی په پاکستان کې وو په دې باندې ځای سم کې وا مګر په تاسو فانا تاسو ویلي دي چې فارات سه سفر وکړو چې تیار راځي سفر وکړو او بیا بیرته دوی نړیواله څنګه په خپلو خبرو کې وضاحت لري یعنی هغه څه په خبرو کې کوئی پټه باور نه لري وا چې کېږي دوی تاسو ته په کای باندې په وړاندې فعالیت کوي اصلا ویسټرن یونین امریکایي بانک دی دوی چې مثلا او خپل ډیپلوماټیک اړیکو نه مثبت ګټه واخلي او پر طالبانو فشار راوړي، طالبان مجبور کیږي چې دې ته ځواب ورکړي.
بله امانی صاحب مننه. بالکل، افغان میرمنې هم همدا شکایت لري، همدا څه چې تاسو ویل، ځکه دوی وایي خبرې ډېرې شوي، غونډې ډېرې شوي، خو عملاً څه نه دي شوي. خو د بشري حقوقو کارپوهان او مدافعان به هم په دې رپورت باندې بحثونه وکړي او د حل د لارې ځینې سپارښتنې به وکړي. ستاسو په نظر د دغو ټکو نه چې تاسو همدغه اوس قدرمنو لیدونکو ته واضح کړل، نور څه کېدای شي عملاً چې یو اقدام وشي؟
عملاً تر اوسه پورې متاسفانه یو اشتباه کار چې وشو، هغه د افغانستان د مدني ټولنې غړي، مدني فعالان ټول په اروپا، امریکا او کاناډا کې څه فرق کړل. دوی داسې یو دفتر یا یوه غونډه یا یو انسجام منځ کې نه شي راوستلی. یوازې متاسفانه دا ټولنیزه رسنۍ دي چې له دغه له لارې دوی کولای شي یو بل سره همغږي ولري او خپل فعالیت وکړي. مګر هم چې حال دا رہے زما په نظر همدا ده چې په طالبانو باندې فشار راشي، اقتصادي او ډیپلوماټیک فشار، تر څو دوی دې ته ځواب ووایي. تر اوسه پورې دا درې کاله پښ ول مکتبونو دروازې تړلې دي، پانتون دروازې تړلې دي. مګر هم او نړیوال یوازې تعامل ته غاړه ایښې ده، تعامل ورسره کوي له طالبانو سره، یعنی فشار نشته. هو
کور ودان امانی صاحب، ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه. بیا به هم تاسو ته زحمت درکو. خوشاله او په خپل چارو کې بریالي اوسئ.
مننه.
د سپتمبر اتمه د سواد د زده کړې نړیواله ورځ ومنځل شوه. د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې وقته د طالبانو را رسیدو وروسته د نجونو په زده کړو د محدودیتونو وضع کول په دې هیواد کې د سواد زده کړې په بهیر څه اغیزه کړې ده؟ ځواب یې د نوشابه آشنا په رپورټ کې ګورو.
له 1980 کال راهیسې دا ورځ په جلا شهرونو سره لمانځل کیږي. ساک کال د سواد نړیوال ورځ شعار د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیز تفاهم او سولې لپاره د سواد زده کړه ده. افغانان په ځانګړې توګه نجونې او میرمنې د مهال د دې ورځې په اړه څه نظر لري؟
روز جهانی سواد آموزی روزی است که برای ما یادآوری میکند که میلیون ها زن و دختر در افغانستان از سواد محروم هستند.
طالبان با بستن درهای مدارس و دانشگاه ها برای دختران، آنها را از آینده روشن و فرصت های آموزشی دور کردند.
دولت باید د افغان جنود حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم د محرومیت یادونه وی.
د جمهوریت په دوره کې په ټول افغانستان کې 10,000 د سواد زده کړې کورسونه موجود و چې 30% زده کوونکي ښځې وي. د کال څناڅه 250,000 زده کوونکي د سواد زده کړې له کورسونو نه فارغېدل. په 2020 کال کې د سواد زده کړې کچه د مرکزي احصایې د شمیرو له مخې 10% او د یونسکو د شمیرو له مخې 43% وه. د تیر جمهوری نظام د چارو د مسولینو په وینا د طالبانو راتلو سره د سواد زده کړې دولتي او غیر دولتي برخه ډیره اغیزمنه شوه.
طبیعی است که برای کار آمدن طالبان این برنامه ها مختل شدن و عملا چیزی که ما میفهمیم و اطلاعاتی که داریم با تغییر برنامه سواد عمومی از معینیت به ریاست و رفتن برخی از متخصصین برنامه سواد عمومی و خانشو شدن برخی از معلمین زن برنامه سواد عمومی، عملا برنامه در سطح ولایت و ولسوالی ها دیگه کارآمدی خود نداره و موثریت نداره و این نگرانی وجود داره که با در واقع ناکارآمدی یا از کار افتادن برنامه سواد آموزی در افغانستان نرخ سواد نه تنها افزایش پیدا نکنه بلکه روند کاهشی رو بگیره.
دغه ورځ سکال د سمحال منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنوي ښوونځیو او پانتونونو دروازې تړلې دي او زکوونکي وایي د سواد د زده کړې په بهیر تر ټولو ډیره بده اخیسه کړي.
ما د سواد موزی په کورس کې زده کړې کولی چې طالبانو پر اتک سره د هر څه په موږ باندې شو او زه مې راتلونکي آینده ته اندېښمنه یم.
د سواد موزی په کورس کې ډېری شاګردانو دلته ما سره زده کړې کولې، د هغوی هیلې د تل لپاره نیمګړې پاتې شوې.
حافظه اصولی چې د ژوند ډېره برخه نورو ته په زده کړه تیره کړې وي، دا ورځ د بې سوادۍ د شومې پدیدې سره مبارزې او د خلکو د باسواده کېدو او پوهاوي له طریقه د وګړو د هوساینې او هیوادونو د پرمختګ لپاره لمانځل کیږي. خو افغانان له دې درکه سخت کړاو ګالي.
قرآن پاک راغلی ده چې علم پر ښځه او نر باندې فرض دی، هیڅ کوم تعویز د دوی په منځ کې نشته. نو دوی دغه د بدبختانه ګرده ښځې پر کور کښنوله، ګرده یې د محروم کړل، چې دا خپله یو لوی عامل د بدبختي او د فقر عامل کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو تر راتلونکي امره محرومې شوې دي. ناشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د دې تر څنګ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت د روان سپتمبر میاشتې په 8 نیټې په بشپړ ډول بند او کنسولي خدمتونه هم درول کیږي. لاملونه په لندن کې د خپل همکار قاسم خان مندوخیل نورو چې د سکایپ له لارې موږ سره یو ځای شوی دی. مندوخیل صاحب، ستړي مشي مېرمنی وکړي، دا سفارت چې دا د درې کالې فعالیت درلود اوس ولې تړل کیږي؟
نو د کتاس چې وویل زه لاندې د سفارت چارواکو ته هم ورغم، له دوی سره ما خبرې وکړې دي. وایي موږ د یو شلم د سپتمبر به نور سفارت تړل کیږي او وروسته دا اووه ورځې چې دي هغه به بیا د دوی د حسابونه اکاونټ چې دي هغه به کوي. او دا له کتاس چې وویل د زلمی رسول په ټویټ کې هم راغلي وو، دوی یوازې ما وتل چې ولې وتړل شو. لکه تاسو ته معلومات څه دي، د طالبانو لخوا تاسو ته یو څه لیکنې راغلي یا دلته د بریتانیا د حکومت لخوا، دوی ویلي چې یوازې دغه امر سوی دی چې تاسو سفارت وتړئ. خو دوی دا ویلي چې له دې سفارت له تړلو سره به لکه دغه شاته ودانۍ ده او د افغانستان بیرغ هم لګېدلی دی، دا څه کم 98 کاله یا دلته ډیپلوماسي کړي او په دې هیواد کې میشت اوس په سلګونه فلسګونه زر افغانان دي او کوم ځینی کارونه کوي. دلته یو کس دی د لغمان محمد عبید، دوی مر سره دي، ځینې نورم راغلي دي. دوی به خپلې ستونزې را سره شریکي کړي، که دغه سفارت تړل کیږي نو دوی ته به څه ډول ستونزې وي. محمد عبید تراسه او ځینې نور ملګري هم دي.
ډیر ښه وابه ورو
سلام علیکم. دا سفارت تو تړل شي موږ ونه افغانان چې کم پاسپورټونه ایکسپایر کیږي دغه ایکستنشن باندې کیږي، نوې پاسپورټونه دلته نشته دي. همدغه سه کڅوګ مثال وکیل نیسی یا وکالت خط دغه خط ټوک جوړي کنه زوجه خط جوړي دا باندې کیږي. همدغه سه
بالکل نو داستون زی بالکل بیرته افغانانو باندې داستون زی راځي. خو تاسو نو ویل چې دا قنصلی او د چارې او په خپل سیاسي استازولي به چاته ور وسپارل شي یا طالبان ته سپارل کیږي، یا داسې نخ نخانی او احتمال هم لیدل کیږي؟
ما دلته چارواکو سره په سفارت کې دنه خبرې وکي، دوی ویل چې هیڅ معلومات نه لرو، هیڅ یعنی هغه کاغذی کاروائی د دوی ترمنځ د ډاکومنټیشن هیڅ نه دي سوی، هیڅ معلومات نه لري ول کاره ده. خو دوی دا وویل چې څوک غواړي چې خپل کاغذونه تمدید کی یا اسناد تمدید کی یا پاسپورټ یا نور نکاحنامې، دوی د هالینډ سفارت تلای شي او دلته بیا خلک وایي چې موږ هالینډ ته دوی یو کاغذ پسی په یو پاڼه پسی چې هغه نه وکړو دا باندې ډېرې لوی ستونزې وي، هیڅ معلومات نه لرل.
بله، او دا سه لیدل کیږي لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، زیات شمېر افغانان زیرا زیاته افغانستان ته او ځینې خپل مشکلات هلته حل کوي، نو دوی به هم د ستونزو سره زیات مخامخ شي.
د پخوا په څیر خو دلته افغانان په لوی شمېر کې دي، لکه ما چې مخکې وویل دغه ودانۍ پخوا چې د دې یوازې ډیپلوماسي پر مخ وړله، اوس دا دلته ورځني کارونه هم پر مخ وړي. چې لاندې د سفارت د کنسلګری لاندې د غټخانی تورتو شو، هلته په لسګونه خلک واغوي خپل په بیړه بیړه سره خپل اسناد دې وکړي.
ډیر زیات مننه کوم له تاسو نه مندوخیل صاحب، کور ودان زحمت مو وست، بریالي اوسئ. خوشاله
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتم کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او اوس هم هغه رپورت چې تاسو ته مو یې جوړه کړې و، افغان ځوانان او پیغلې اوس د امریکا د متحده ایالاتونو په امنیتي او دفاعي سکتور کې هم دند لري. یو بیلګې پولیس روح الله صالح دی. نور حال زموږ د همکارې برېښنا تحریک پر رپورت کې وګورئ.
د امریکا تابعیت لرونکي افغان د متحده ایالاتو د پولیسو په تشکیل کې روح الله صالح یو له هغو افغانانو څخه ده چې په کالیفورنیا کې د پولیسو دنده اجرا کوي. دای لس کاله پخوا د سان دیګو د ښار د پولیسو اکاډمۍ څخه فارغ شوی او هم دلته د یو پولیس په توګه دنده ترسره کوي.
تقریبا 10 سال است که همراه سان دیګو پولیس دپارتمنت کار میکنم. اول شروع کردم از همراه پولیس افسر بودم پوزیشن ما و 3 سال میشه که به مقام پولیس دتکتیو هستم.
روح الله په 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو ته راغلی دی. هغه تل غوښتل چې یو پولیس افسر شي. دای د پولیسو اکاډمۍ څخه مخکې د سان دیګو په ایالتي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې دي.
ما تحصیلات ما د سان دیګو ستیت تکمیل کردم. 4 سال د سان دیګو ستیت بودم و در رشته اقتصاد اکنامکس. بعد از او باز به سان دیګو پولیس دپارتمنت اپلای کردم، باز هایر شدم.
په کالیفورنیا کې د میشتو افغانانو او نورو مسلمانانو غبرګون د روح الله په شان د افغان او مسلمانو پولیسو د موجودیت په اړه ډیر مثبت دی. روح الله د کالیفورنیا د پولیسو لخوا د سان دیګو د ښار د ټولو اسلامي مرکزونو د پولیسو مسول دی. دای کوشش کوي چې له ټولو مسلمانانو سره مرسته وکړي تر څو هغوی د امریکې په قانون وپوهیږي.
از 16 دانم مسجد در سان دیګو است و کل از این چارج از این میدو 16 مسجد ما و کد افسر پارتنرم هستیم که همیشه میریم کمک میکنیم و هر فنکشن یا یک ایونت و از افغان ها اینا که میشه کوشش میکنم که کمکشان شویم و معلومات برشان بتیم. کسایی که فامیلای افغان های نو کامدن بر از اونا یک اورینتیشن بتیم، از نگاه لا، از نگاه چیر قانون اینا را باید بفهمن که چی کار بکنن چی کار نکنن.
در افغان و پولیسانو شمیر در امریکای متحده ایالات و در پولیس و پتشکل که دو گوتو پشمیر در خو پولیس روح الهوائی چه پراتلون کتو و کالو که دلت پا کالیفورنیا که در افغان و پولیسانو شمیر با دیر شی. برخنا تحریک در امریکا غک کالیفورنیا.
قدرمنو لیدونکو له تاسو نه مننه کوم چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. او اوس هم د سپورت میناوالو ته یو خبر. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې لومړۍ ورځ پرته له لوبې پای ته ورسېده. د تېرې شپې وروختونو لوبغالی ډېر زیات لوند کړی و چې د نن ورځې تر پایه پورې د لوبې جوګه نه شو. که چیرې لوبغالی لوبو ته چمتو و، د لوبې دویم ورځ به د سپتمبر 10 پیل او د سپتمبر تر 14 نیټې دوام ولري. افغانستان تر اوسه د کرکټ اته ټیسټ لوبې کړې چې دوه یې پکې ګټلې دي. بلخوا د افغانستان د فری فایټ لوبې لوبغاړي واحد الله نژند د اکسوګون د نړیوال سخوا آلمان کې د فری فایټ په سیالۍ کې خپل چکس په اول پړاو کې ماتې ورکړه. هغه خپل حریف د لوبې په لومړۍ شیبه کې په لکه گزار سره د لوبې خارج کړ. د یادونه ورده چې د طالبان حکومت افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولې ده. مننه کوم د خبرونه پای ته رسیدي. د دې نو وسته به د امریکا غک آشنا تلویزیون دری خبرونه وګورئ چې زموږ همکاران ورته آماده دي. د دې نوراندې د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمي او نړۍ په تړاو خبرونه درنګه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو باندې هم رپورټونه او مرکه کتلای او لوستلای شي. هیله ده چې دا کار وکړي او زموږ خبرونه وګورئ. هم درنګه یادونه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیوي خبرونه هم تاسو لیدلی او اوریدلی شئ. شپې ورځې په خیر. الله مو مل.
یو کال د سپتمبر یو لسمه القاعده پر امریکا خونړي بریدونه وکړل. امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه سوه. د سپتمبر یو لسمې د درویشتمې کلیزې په ځانګړو خبرونه کې د دې ورځې اغیز څرګندل کیږي. د امریکا جغ د سپوږمکۍ ټولنیزو شبکو رادیو او ټلویزیون لاره د دې خبرونو لیدل او اوریدل مهروي.